Idea eu, you know.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. جرمني د هغو افغانانو انتقال بیا پیلوي چې پاکستان کې د میاشتو انتظار وروسته د پناه غوښتنې درخواستي منل شوي. د جرمني ورځپاڼې ویلټ نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمني لخوا منل شوي دي له میاشتو راهیسې په پاکستان کې اوسي. ویلټ ورځپاڼې د جرمني د حکومت د سرچینو په حواله رپورټ ورکړ چې د دغو کسانو لومړۍ کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمني ته ورسیږي. جرمني د کډوالو د منلو د شدید پالیسۍ په غوره کولو سره د دغو افغانانو انتقال ځنډولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کابل په هوایي ډګر کې څلور کاله پخوانی ځانمرګی برید چې د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون لسګونه کسان پکې ووژل شول د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بده ورځ وبلله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دغه برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه هم لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ټرمپ سره یو ځای د هغوی د یاد د درناوي په مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست په 26مه هغه مهال چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې وو د کابل هوایي ډګر ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لومړی برید وو. استرالیا ایران په یهودي ضد دوه بریدونو تورن کړ او وایي چې د دغه هیواد سفیر اخراجوي. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن وویل چې دغه هیواد ایران سره رابط قطع کوي. د استرالیا استخباراتو له تحقیقاتو وروسته دا موندلې ده چې ایران په سیدنی او ملبورن کې د تیر کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په بریدونو کې لاس درلوده. ایران په دغو بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او د اروپا په ځنګلونو کې سګنی اور تر 1 میلیون هکتار زیات ځمکه سوځولې چې په تیرو 19 کلونو کې ساری نه لري. تر ټولو زیات تاوان په هسپانیې او پرتګال کې پیښ شوی دی چې د اروپایي اتحادیې په کچه د سوځېدلې ځمکې 200 پکې ثبت شوي دي. یوازې پرتګال کې له 6000 هکتارو زیات ځنګلونه سوځېدلي چې پخوا یې په دغه هیواد کې ساری نه دی لیدل شوی. کارپوهان د اقلیم بدلون د اور لګیدنو د پراختیا یو لامل ګڼي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. پروان کې د کولرا د ناروغي د خپرېدو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه.
تر دې دمه د دې ولایت په ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایت.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده.
د کابل اوسیدونکو ځینې خزی وایي چې د طالبانو د بندیزونو له عمله ورزش نشي کولای او حتی دا چې پارک کې قدم نشي وهلای.
قبلا هم ما د باشگاه میرفتم، ولی متاسفانه که بعد از تحولات او را نتانستم بگرم تا اشکایی اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کامل رخ داد است.
زمخ که چیم تدلنم چوی محدودیت نوغا لگوان شون نا
نور مطالب هم لرو راس را پادشی.
در دیشی بی
د ازادی رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي مشر مولا حبیب الله اخونزاده 15 کلنه پراختیایي تګلاره یا ملي ستراتیژي منظور کړې او پلي کېدلې هم پیل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا تګلاره د راتلونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار ټولې حکومتي سرچینې یو واحد مسیر ته رهبری کوي. که څه هم په دې تګلارې کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په ګډون په 15 برخو کې د نویو پروګرامونو د پیل خبره شوې ده، خو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ګډون د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی، او د هغه موضوعاتي چې له عملې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غبرګونونه موجود دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت خپل 15 کلنه پراختیایي تګلارې یا ملي ستراتیژي اعلان کړه. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد د اگست 26 په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا ستراتیژي د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده منظور کړي او پلي کېدلې هم پیل شوی.
ان ستراتیژي
د تګلار هغه جامع اوږدمهاله سند دی چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره د هیواد د بنسټیزو موخو د ترلاسه کولو په پار چمتو او ټولې اماراتي سرچینې په یو ورمسیر رهبري کوي. دا تګلار د حکومت د موخو د تحقق لپاره د ټولو وزارتونو او ادارو شته سرچینې او فعالیتونه منسجم کوي.
که څه هم زبیح الله مجاهد په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو یې ویل چې دا ستراتیژي چې په 15 بیلابیلو برخو کې نوي پروګرامونه لري، دراتونکو 15 کلونو لپاره د افغانستان پراختیایي لیدلورې او د لوی موخو لمړیتوبونه ټاکي. په دې تګلارې کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د نوي پروګرامونو د پیل خبره شوې، خو د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ګډون د یو ټول شموله حکومت درامنځ کېدو په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی. هغه موضوعات چې لامل یې په کور دننه او بهر په پراخه کچه خبرګونونه موجود دي. د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته لشپږم ټولګیو پورته د ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز لګول او د غراځي په سیاسي او ډېرې ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې درته کو 15 کلونو لپاره نوې تګلار اعلان کړ چې تور زمخ کې وخت د طالبانو در رسیدو د څلورمې کلیزې په مناسبت د طالبانو د حکومت مشر خپل کابینه له سرپرستۍ وويسته ویل چې له دې وروسته د وزیرانو ته د سرپرست کلمه نه کارول کیږي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغي لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د یوناما مرستیال اندریکا راتوات دغه ولایت یو روغتیایي مرکز نه په دغه ولایت کې د یو روغتیایي مرکز د لیدنې پر مهال د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي دی چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د پلازمینې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولورا ناروغي د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د دې ناروغي سلور او یا مثبتې پیښې ثبت شوې. د یوناما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست په 15 دغه سازولۍ په اکسپان خبر شوې ویلي چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ و صحي سیستم نشټوالې د دې ناروغي د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د کولرا وبا څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي د غلط غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید دي نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغي د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اگست په 15 په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزی ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تیر جولای میاشت راهیسې په دغه 2 ولایتونو کې د یادو ناروغیو نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېری ناروغان ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسیدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له 4 ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
کوم راپورونه چې د کولرا په باره کې خپرې شوي د دقیق دي لکه چې زمان یاد دی ټول دمخ کې مریض شوله کله مې تدایې لپاره شفخانې ته بوتله ویل چې د دې کولرا دی او د وجود اوبه کمې شوي دي او اوس هم لګیا یو چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوې. د محمود راقي خاري اوسیدونکو محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات بیمار
ماته نوم ناراضي خو نسناستي او اسالات ته باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل لتیر څوره زو رہی سه اسال يم هرڅ چې فلاجیل او نور درمل خرم نه خکېږم او کور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي. بیرونم چې له شاپوختنه کوي وضعیت خراب دی.
مردم بینې مرز مبتلا
اوس کولرا یو ساري ناروغي ده چې د ته پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال لامل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناستي اخته کیږي خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدل لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویل افغانستان پاکستان او یمن په نړۍ کې دا غو هوادونو په سر کې دي چې د کولرا ډیرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري ل پیل د افغانستان په 319 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغي ل یو لک ډیر مثبت پیښې ثبت شوی چې 9% کې مېرمنې او 50% کې ل 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغي یا ډیهایډریشن لامل د 500 کسانو لري نه هم راپور شوی ده.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امیرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی ازادی بسیار یک رادی خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو ازادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کیسلرونکي او کډوال شکایت کوي چې د دغه هواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم دلیل پرته رد کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ال دی چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا ځلی غوښتنې لپاره نوري پیسې ورکړي. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په 2020 کال کې د امنیتي ګواښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته تللي دي، وایي اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورت له ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشته یو شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسي کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې لامل یې دوی د پولیسو د نیولو او زولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ویزو د غوښتنې په جواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلې غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبریاله یاسمین نبی زاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي ګواښونو لامل پاکستان ته تللی وای، په تیر دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوې. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي په دې اړه سخت اندېښمنه ده، وای د ویزی د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، ما ویزا به دست ما نیامده، ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزی خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزی هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورت له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکو چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خبر شي هم ورته شکایت لري، وای تازه د او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده، نو هغه زمونږ پیسې هم حساب لاړې ضایع شوې، ویزه هم رانغله. اوس که بل ویزه ته اپلای کوو دغه بیل پیسې غواړي او هغه به د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجکټ شي، نو موږ په دې بیکاری او په دې کډوالۍ کې موږ ډېر خطر سره مخ یو.
پام دی حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې رديږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میون علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزاره
د تیرو 15 یورو په دی خو دوی د ویزو د تمدید غوښتنه ردوي په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیایی ویزه د یوونه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي دا په ګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي
مشکل است برای مهاجرین
نو موږ ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بیلابېل حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هر شپږو میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله خو له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درول او پر ځای له دې هیواده د بیا اسناد افغانانو د جبري ډیپورت پروسه تیزه کړي ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې مانی روسه په 2021 کال کې د امنیتي غوښونو د جنونو پس دکړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللی وای او سل دې ځای هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هواد کې د میشت افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردیدو پاړه په رسمي ډول اتسنه دی ویلي
ل خبرونو ور اخوا
د پلازمین کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبان حکومت محدودیتونو او بندیزونو په ځنګل ډول د دوی په خبره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ورستیو اقداماتو اند لومړنیو سپورتي فعالیتونو راګرځولي چې پر روغتیاي منفي اغیز کړی دی دغه مېرمنو ازادي راډیو ته ویل چې ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو ته نشي تللی او اوس لویری ان بهر د پلی تاکته هم یا قدم وهلو ته هم نزی نور تفصیل په دغه ریپورت کې
وایي د طالبانو حکومت لخوا ورزشي لوبغاړو او تفریحي پارکونو او ان آزاد ګرځېدو باندې بندیزونه روغتیایي ستونزې ډېرې کړې دي د پلازمینې کابل اوسیدونکي د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب نه کولو په تور د نجونو او ښځو نیولو دومره ویرولي چې اوس پلی تګ هم نه کوي او یوازې په ډېر ضروري کار پسې په ډار له کوره وځي د چې عمرې 25 کال او خود د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ورزش هم میکردم حتی پس از سقوط تا زمانی که کلاب ها علنا بسته نشده بود خیلی هم علاقه به ورزش هم داشتم و همچنان
مال سقوط روز ده هم تر کومه چه کلابونه نو بند شوی ورزش میکوه او ریره لیوالتی همه هم دور سره از ما رو اختیاده چه دملاو پخو ده هر دوکو درد لرم گرده ورده کری و لاروانی الخایی هم خواه کری و اقصه چه دیورستی و گیز سخت ده متاثره کریم د کابل بلا بلا سیمو کې د امر بالمعروف لخوا د نجونو نیول دي مخکمه یوازې پلی تک کولو او د امه د ورځنی پروګرام برخه وه ځکه ورزش مې نشو کولای خدای یو میاشت ان بیرون دیو کار لپاره هم پړار او ویروزو
د کابل ښار وی بلې اوسیدونکو مېرمنې چې د تلور ماشومان مور هم ده او د هم نو غوښتل د ورته حساسیت لامله نومې پر راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل چې د حالت د جسمي روغتیا ترڅنګ رواني روغتیا هم اغیزمنه کړې ده
خبرونه ما د بورګو میرفتو ولې متاسفانه که بعد از تعاملات او را نتونستم دیگه رفته اش دی اواخر امی وضعیت را که در چند منطقه کابل رخ داد
زمخ کې چم تدللم چې محدودیتونه ولګول شول نو نشم ورتللی دی روستی یوانی ما میاش کی چې د کابل بلا بلا سیمو کې د امر بالمعروف لخوا کومې اقدامات وشول په ما اوس ما په ملګرو باندې ډېر منفی اغېز کړی موږ شاهدان یو چې کومې میرمنې چې اواز د حجاب رنګ تور نه و هغوی هم موټرو کې واچولې نو د حالت د ښځو پر تګ راتګ هم ډېر منفي اغېز کړی طبیعي ده یوه ښځه چې کار زده کړې او فعالیت او ان ورځنی تګ راتګ له لاسه ورکړي ځان تر سخت روحي او فزیکي فشار لاندې احساسوي
دا مېرمنې او نجونې وایي د دوی په ګرځېدو راګرځېدو د محدودیتونو چې لامل یې لپلی تک او قدم وهلو هم پکې پاتې دي. پر رواني او نورو بیلابیلو ناروغیو لکه د وینې فشار، زیات وزن، شکر، د عضلو هډوکو په درد او آن د ویټامینونو په کمښت تخته کړي دي. یو شمېر روغتیا پالان هم دا موضوع تاییدوي. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زرغون شینواری ازادي راډیو ته وویل
که چیرته موږ منظم سپورت وکړو فشار مخنیوی کیږي، د چاغۍ څخه مخنیوی کیږي، کولیسټرول هم په مصرف رسیږي، د زړه د حملو څخه، د فلج څخه ډېر زیات مخنیوی کیږي، او د عضلات قوي کوي. منظم سپورت سره عضلات قوي کیږي او دا ډېره ګټه کوي چې همدغه حالات د انسان په وجود کې په هډوکو، همدارنګه د میندو په ماهوار عادتونو، د میاشتنی عادتونو په نارمل ساتلو کې، د هغې په دردونو په کنټرول کې، د ملا د دردونو، ټول هغه هورمونی تغیرات چې په ښځو کې راځي هغه د ورزش په واسطه باندې کنټرولېږي. که چېرته سپورت ونه کړو خصوصا په ښځو کې، بیا ډېر زیات مشکلات جوړولی شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر او د طالبانو تر کنټرول لاندې د ورزش او بدني روزنې ادارې مشر احمد الله وسیق د نجونو او میرمنو د دې اندېښنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته ورزشي لوبغالو او تفریحي پارکونو ته د نجونو او میرمنو په تګ بندیز لګولی دی، او په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یو شمېر میرمنې هم د حجاب نه کولو په تور په ښار او بازار کې نیولې وې، چې هغه مهال د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د کورنیو تر ضمانت وروسته یې بېرته خوشي کړي دي. خو د طالبانو حکومت د اشان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر او آن ښځینه حمامونو هم راګرځولي او حجاب یې پرې اجباري کړی دی. له دې سره سره دوی ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او میرمنو حقونه خوندي دي، خو افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. وایي دا ډول اقدامات له ټولنې د ښځو د حذفولو په معنا دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا د جام لپاره چې لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحدو عربي اماراتو کې ترسره کیږي تیاری نیسي. افغانستان به په بیګ ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره وي، او هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحد عربي امارات به په ای ګروپ کې وي. په دې اړه مو د کرکټ بورډ لویان سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې په ګډه یې اورو. اکثر مینوال او افغانان دې ته منتظر دي چې ملي ټیم به د آسیا جام راوړي کنه یا په فائنل به لوبه وکړي کنه.
که د افغان لوبډلې د وروستیو کلونو بریاو ته وګورو، د دوی لاس ته راوړنو ته وګورو، نو موږ دا په ډاډ سره ویلی شو چې افغان لوبډله به په دغه آسیا جام کې هم وځلیږي او افغانستان ته به بریاوې راوړي. بالکل، په افغان لوبډله کې دغه پوټینشیل د قوت شته دی چې دوی ان وتوانېږي دغه جام د افغانستان په نوم کړي او د پایلو به ګټونکي لوبډله شي.
سکواډ څو ورځې مخکې اعلان شو، دقیقا د یکشمې په ورځ. اکثر مبصرینو ویلي دي چې ډېر قوي سکواډ دی او ډېر متوازن لوبغاړي او په دقیقه توګه پکې انتخاب شوی دی. خو ځینو نیوکه کړې ده چې خصوصا په احتیاط لوبغاړو کې داسې کسان دي چې د شل اوریزو لوبو تجربه نه لري یا کمې لوبې کړې دي. په دې اړه څه وایي؟
هغه لوبغاړي دي په لومړي قدم کښې، خو هغه لوبغاړي دي چې هغه د افغان لوبډلې سره مرکزي قرارداد لري او د افغان لوبډلې دایمي غړي پاتې شوي دي او د هغوی لاسته راوړنې او کارکردګي هغې له هېچا پټې نه دي. په دویم قدم کښې بیا هغه لوبغاړي دغه سکواډ کښې ټاکل شوي دي چې هغوی په دې وروستیو کښې په کورني کرکټ کښې ښه پرفارمنس کړی او ښه کارکردګي کړې وه، چې د هغې جملې نه په وروستیو کښې شپږیزه لیګ موږ یادولی شو چې له یو پلوه د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو پکښې ګډون کړی او د بل پلوه پکښې ځوانانو هم ګډون کړی و، هم د راتلونکو نړیوالو سیالیو دپاره یوه ښه آمادګي وه، او هم موږ ته یو شمېر دغسې ځوانان راوپېژندل چې هغوی د دغه آسیا جام په هغه نوملړ کښې انتخاب شوي دي. نو که څه هم تاسې وویل چې کېدای شي یو شمېر لوبغاړي داسې وي چې نوي وي، خو بیا هم موږ که تاسې لیدلې موږ شل نفري سکواډ اعلان کړی، په هغې کښې 18 نفره اصلي لوبغاړي دي او درې لوبغاړي بیا په احتیاطي یا ریزرو لوبغاړو کښې نیول شوي دي. نو که چېرته په مین سکواډ کښې تاسې وګورئ، موږ کافي داسې لوبغاړي لرو چې موږ کولی شو په د هغې نه هغه 12 کسیزه لوبډله انتخاب کړو او ښه داسې پیاوړې لوبډله ته انتخاب کړو. او دغه درې نور احتیاطي لوبغاړي په دې خاطر دي که چېرته مطلب په هغه 18 لوبغاړو کښې یو نیم لوبغاړی خدای نه خاصه ټپي کېږي، نو بیا موږ سره آلرېډي احتیاطي ریزرو لوبغاړو کې داسې کسان وي چې د هغوی ځای ناستی شي، که چېرته توپوهونکی ټپي کېږي او توپوهونکی به د هغې ځای ناستی کېږي، که چېرته توپ اچوونکی ټپي کېږي او توپ اچوونکی، او که چېرته آل راؤنډر نو آل راؤنډر به د هغې ځای ناستی کېږي.
تاسو خپل کرکټ بورډ په جام کې کوم هدف ټاکلی یا لوبغاړو ته کوم هدف ورکړی دی؟
پرته له شکه چې هر لوبډله چې یو نړیوال ایونت ته ځي نو د هغې موخه دی چې خپل هغه 100% زحمت وباسي او د سترې نه سترې بریاوې راوړي. نو زموږ هم وروستیو کارکردګیو ته په دې ډول تاسې ولیدل چې موږ 2023 نړیوال جام کې ښه لاسته راوړنې درلودلې، په 2023 شلوریز نړیوال جام کې مو ښه کارکردګي وکړه، چمپیئنز ټرافي کې مو وکړه، بیا دغه راز تېر کال زمونږ د ځوانان چې الف لوبډله هغوی د ځوانانو اسیا جام تلولي ترلاسه کړ. نو زمونږ هم هغه وروستۍ موخه او هیله همدا وي چې مونږ وکولی شو د اسیا جام تلولي هم په خپل نوم کړو. نو مونږ به د پوره امادګۍ سره ځو، مورال د لوبغاړو لوړ دی او هغه وروستۍ موخه مو دا ده چې دغه جام تلولي وګټو.
ډیره مننه. د کرکټ نړیوال او سیمه ییز مبصرین وایي چې د افغانستان د ټیم تر ټولو قوي اړخ سپینران دي، چې په نورو ټیمونو کې دغسې سپینران نشته، خو بیا هم دوی وایي چې د میډل آرډر بیټنګ ستونزه له پخوا وه چې مینوال هیله لري چې دا به حل سوي وي. بله جام لوبې په اماراتو کې کیږي، د پیچونو په هکله که معلومات راکړي چې د افغانستان ټیم څومره ورسره بلد دی؟
پرته له شکه چې افغان لوبغاړي او افغان لوبډله په نړۍ کې خپل مینوال لري او د نړیوال مبصرین د دوی په وړتیاو باندې باور لري، وخت نا وخت په دوی باندې تبصرې کوي. نه تنها دا چې مونږ د نړۍ په کچه سپینران یا وروتو پچوونکي لرو، بلکې زمونږ توپوهونکي هم نړیوال شهرت لري. که د رحمان الله ګربز یادونه وکړو، که د ابراهیم ځدران یادونه وکړو، که په میډل آرډر کې د محمد نبی یادونه وکړو، عظمت الله عمرزی یادونه وکړو، ځوان صدیق قتل او درویش رسولي هم میډل آرډر ته راغلي. نو د هغه د میډل آرډر ستونزه تر ډېره پورې حل شوې ده. مونږ په وروستیو څو کلونو کې که تاسې پام وي، زمونږ د میډل آرډر ستونزه تر ډېره حل شوې او زمونږ میډل آرډر کې هم زمونږ توپوهونکي ښه توپوهنه کوي. صدیق قتل او درویش رسولي چې په کورنۍ کرکټ کې بار بار وځلېده، په عارف لوبډله کې وځلېدل، هغه اوس په دغه میډل آرډر کې لوبېږي او ښه نتیجه هم ورکړې ده. او شلوریز فارمیټ د افغانستان دپاره یو فیوریټ فارمیټ دی. زموږ لوبډله په دغه فارمیټ کې تر ډېره پورې ښه ځلېدلې ده. او څنګه چې تاسې وویل، د متحده عرب اماراتو ویشتل ځایونه، په دغه ویشتل ځایونو او په دغه میدانونو کې ډېر کله موږ د نړیوالو سیالیو قربتوب ویاړ لرو. نو زمونږ لوبډله د ویشتل ځایونو سره او د دغه میدانونو سره هم ښه بلده ده، د آب و هوا سره هم ښه بلده ده. په همدې خاطر زمونږ هیله همدا ده، د نړیوالو مبصرینو هم همدغسې توقع ده چې افغان لوبډله به په دغه سیالیو کې ښه وځلېږي.
مننه سعادت صاحب. مشر کوچ جناتان ترات ټیم سره دی که کومبل د بیټنګ لپاره یا د فیلډینګ لپاره هم خاص کومبل کوچ د دغه جام لپاره استخدام کړی؟
شته، مشر کوچ هم شته، د بالینګ کوچ حمید حسن هم شته، مشر کوچ جناتان ترات هم شته، او یو شمېر نور روزونکي هم شته چې په بیلابیلو برخو کې د لوبغاړو سره هغوی کار کوي. په دغه وروستیو کې تاسې پوهیږئ چې په 19 اگست کله چې موږ لومړی کیم دلته په کابل کې وکړل، چې هغه پای ته رسیږي چې تقریبا 10 ورځې دوام وکړو. متحده عرب اماراتو کې زمونږ دوم کمپ پیل شو چې په دې کې ټول زمونږ نړیوال روزونکي او ملي روزونکي د لوبډلې سره دي، لوبډلې سره کار کوي تر څو راتلونکو سیالیو ته ښه آماده کړي.
سادات صاحب، له جام نه مخکې درې اړخیزې لوبې کېږي د افغانستان او پاکستان او د کوربه هیواد اماراتو ترمنځ، په دغو لوبو کې به مو هدف څه وي؟
که تاسو وګورئ، موږ شپږیزه وکړه په وروستیو کې چې هغه هم په شلوریزه بڼه ده، او دغه راتلونکی درې اړخیزه لوب لړۍ چې ده د پاکستان او د متحده عرب اماراتو په ګډون باندې، دا هم شلوریزه ده. دغه سیالۍ به زموږ لوبډله لا ډېره چمتو کړي. د متحده عرب اماراتو د هوا او میدانونو سره به هم بلده کړي، ځکه تاسو پوهیږئ دا راتلونکی اسیا جام په شلوریزه بڼه ترسره کیږي. نو هر کله چې یو ستر ایونټ په کومه بڼه وي، بیا زموږ هڅه او کوشش دی چې موږ د هیواد دننه هم په هماغه بڼه کرکټ وکړو، او که چېرته نړیوالې لوبې برابرولی شو هغه هم په هماغه بڼه ترسره کړو. نو د دغه راتلونکي درې اړخیزه لوب لړۍ نه مو موخه همدا ده چې دا موږ ته د اسیا جام دپاره زموږ لوبغاړي لا ډېر چمتو کړي، لا ډېر د متحده عرب اماراتو میدانونو سره اشنا کړي، تر څو بیا وروسته په اسیا جام کې هم موږ ښه سیالۍ ترسره کړو.
سادات صاحب، په جام کې کوم ټیم دی چې تاسو فکر کوئ چې پیاوړی دی او تاسو خپل حسابونه ورته برابر کړي دي او تیاری مو ډېره ورته نیولې؟
اسیا جام کې پرته له شکه چې د هندوستان، سریلانکا، پاکستان او بنگلاديش دا دغه لوبډلې دي چې فل ممبر لوبډلې دي، بشپړ غړیتوب لري. او د شلوریز نړیوال جام پاکستان او هندستان دواړو شلوریز نړیوال جامونه هم ګټلي دي. په دغه بڑا کې خلک لوبغاړي هم لري، نو دغه پیاوړي لوبډلې دي. په ټوله کې په دغه جام کې اته لوبډلې، خو دغه څلور هغه فل ممبر پیاوړي لوبډلې دي چې د دوی سره به سیالۍ نسبتا نورو لوبډلو ته سختې اوسېږي.
هیوادوالو او خاصتا د کرکټ مینهوالو ته مو په هیواد کې پیغام د دغه جام په ارتباط
افغانستان سپورٹ.
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي